د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې امانه مرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خپرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خپریږي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. تر خبرونو وروسته د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش 14 غړي وژل شوي. د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه. هند او پاکستان د یو بل سفارتونو د ډیپلوماټانو د وستلو اعلان وکړ. په تیرو څلور وروسته ساتونکو کې د ننګرهار ولایت په چیراګام او چین ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 14 غړي وژل شوي چې یو پکښې د ډلې روزون کړي. د ننګرهار د والی وایان عطا الله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې د داعش ډلې دغه وژل شوی روزون کړي د پاکستان تبع دی.
اچین ولسوالی کی کورنۍ ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو ځانګړي روزن کا چې د پاکستان هیواد دی دا وجل شوی. یو شمیر وسلې هم تخریب شوی دي. په چراغام ولسوالی کی په ولایتونو سیمو کې دغه بریدونه شوی دي. د دې بریدونو په پایله کې ډیر لږ داعش وسلوال وجل شوی دي.
د ولی وایان وایي چې په دغو بریدونو کې ملکیانو او افغان قواو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا دفاع وزارت وی په تیرو څلور روشه ساتونه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په روزګان او هرات ولایتونو کې نه تنه وسلوال طالبان وجل سوي دي. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغې اعلامیه کې چنه خبره کړې راغلي چې شپږ وسلوال طالبان د روزګان ولایت په چورې ولسوالۍ او درې نور د هرات په شینډن ولسوالۍ کې وجل سوي چې یو یې د هغوی سیمه ییز قومندان وو. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم وجل سوی دی. بلخوا په لغمان کې د پولیسو پر پوستا د وسلولو حمله په شاته تمبول سوې ده. د والی ویاند وایي چې دغه ډله ییز برید تیر شپه د کابل جلال آباد پر لوی لار په خیرو خیلو سیمه کې پر یوه پوستا وسو. سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې نشته کې د وسلولو یو قومندان له خپل وراره سره یو ځای وژل سوی دی.
په دغه برید کې د مخالفینو یو مشهور قومندان چې البته د تورغر د جبهې عامر هم دی اکرام نومیږي وژل شوی دی. او د اکرام یو وراره د مرجان په نوم هغه هم په دغه برید کې وژل شوی چې دوه نفر یې وژل شوي او دوه نفر یې شدید زخمیان دي.
د ولی وایان ادعا کوي چې د وژل سوی وسلوالو مړي له افغان قواوو سره دي. د غزنی چارواکي وایي تیر شپه په ګیلان ولسوالۍ کې د 300 محلي پولیسو د وژل کېدو مخنیوي وسو. د دغه ولایت چارواکي وایي د طالبانو دوه نفوذي کسانو غوښتل د یوې پوستې 300 پولیسو ته په خوړو کې زهر ورکړي چې دغه پلان یې شنډ کړی سو. د غزنی د والی ویان جاوید سلنګي ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې په تړاو د دولت ضد وسلوالو دوه نفوذي کسان نیول سوي دي.
دوی غوښتل د هغه زهري موادو په واسطه چې د پولیسو په خوړو کې اچولي وو دوی له منځه یوسي، خو پولیس له دې قضیه خبر شول او هغه خواړه یې ونه خوړل. دغه 13 کسان روغ رمټ دي. دوه کسان احمد شاه او داود چې په دې پوسته کې د وسلوالو نفوذ لرونکو کسانو نیول شوي دي.
د غزنی چارواکي ویل نیول سو کسانو پښتني ګرويژنې روان دي. د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه. مظاهره چانو د وژل سوي محصل لاکسونه له ځان سره لیږدول او شارونه ورکول چې عدالت غواړي. ازادي راډیو د خبريال په حواله د بامیان اوسیدونکو محمد رحیم د غور په انتون د اول کال محصل وو. د غور کابل د لوی لارې پوجدو کې دوی میاشتې مخکې له څلور نورو محصلانو سره ونیول سو. محمد رحیم پرون د برمتانیون کله خوا په دز وژل سوی دی. په دې مظاهره کې ځینو ګډونوونکو ویل چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي په دغه ولایت کې قومي او مذهبي شخړو ته لمن ووهي. ویل کیږي برمتانیونکو د دغه محصل د خوشی کولو په بدل کې د ولکه افغانۍ غوښتنه کوله. نړیوال بانک د افغانستان د پراختیايي لومړیتوبونو د ملاتړ لپاره د 160 میلیون امریکایي ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. د دغه بانک په هغې اعلامیه کې چنن خبره کړې راغلي چې د دغه 160 میلیون ډالرو مالی مرستې 100 میلیون ډالر به د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې ولګول سي. په مرسته به 3 میلیون او 4 لک افغانانو ته د تشاک اوبو اسانتیا برابر سي. د اعلامیې په حواله 100 میلیون ډالر نور مرسته به د مالی سکتور په غښتلي کولو مصرف سي. د ملي امنیت عمومي ریاست څلور کسان د جالي پیسو د لیشت په تړاو نیولی دي. دغه ریاست لخوا رسنیو ته په لیږل سوي ویډیو او اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان په کابل کې هغه وخت ونیول سول چې غوښتل یې 4,46,000 افغانۍ او 15,000 ډالره په مالي راکړه ورکړه کې وکاروي. دغه نیول سوي کسان ادم خان، عبدالکریم شاهین او عبدالبصیر نمیږي. د نیول سوو کسانو له ډلې عبدالبصیر وویل
ادم خان زنګ را ووهه، وی ویل چې یو چاته د شمیره ورکوم هغه له ځانه سره راوله. ادم خان ته ورغلم 20,000 روپۍ راکړې او وی ویل چې دغه کس یې رانیسي. زه چې ورغلم هلته د ملي امنیت کارکوونکو ونیوله.
ملي امنیت وایي نیول سوو کسانو د تحقیقاتو په وخت کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د بغلان ولایت خنجان ولسوالۍ ته نږدې په یوه ټرافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او 6 نور ټپیان سوي دي. د بغلان د روغتیا ریاست د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر شاه محمد هوفیانی ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې مخکې یوه بس او یوه تیز رفتار موټر سره ټکر کړی دی. د ده په خبره چې ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. هند او پاکستان د یو بل سفارتونو د ډیپلوماټانو د ویستلو اعلان کړی دی. دواړه هیوادونه دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دوی ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. هند پرون ویل چې په نوې ډیلي کې د پاکستان د سفارت یو کارکوونکي ته چې د جاسوسي فعالیتونو په تور یې د لنډې مودې لپاره توقیف کړی و، له هندوستان څخه د وتلو امر وکړ. هندي مقاماتو د محمود اختر له خوشې کولو وروسته نوموړي ته ویلي چې نن باید له دغه هیواد څخه ووځي. پاکستان بیا پر خپل ډیپلومات لګېدلی تور بې اساسه بللی او په جواب کې په اسلام آباد کې د هند له یوه ډیپلومات سوجیل سنگ څخه غوښتنه کړې چې په 24 ساعتونو کې له پاکستان څخه ووځي. د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغې زیات سو چې وسلولو په 13 میاشت کې په کشمیر کې د هند د پوځ پر یوه پوځي اډه برید وکړ او 9 هندي سرتیري یې ووژل. په آذربایجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې 2 مشکوک تروریستان وژلي چې د دغه هیواد په 2 برخو کې ترسره سوي دي. د آذربایجان حکومت نن ویل چې دغه عملیات په تیرو 2 ورځو کې د قفقازي جماعت په نامه جنایتکاري او سختریزي ډلې د غړو د نیولو په هدف سوي دي. د چارواکو په خبره د دغو عملیاتو په نتیجه کې 1 مشکوک کس نیول سوی هم دی. دوی نه دي ویلي چې دغه 2 مشکوک کسان چیرې وژل سوي دي. په فبروري میاشت کې په آذربایجان کې 8 کسان په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لپاره د جنگ په تور نیول سوی و. او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یوې کمیټې هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اټومي وسلو د بندیز پرې وتړون د مذاکرو پیلولو ته زمینه برابروي. دا په اصل کې ده چې اټومي ځواک لرونکو هیوادونو د دغه پریکړه لیک مخالفت کړی دی. دغه پریکړه لیک چې د اتریش، ایرلاین، مکسیکو، نایجیریا، جنوبي افریقا او برازیل په غوښتنه ترتیب شوی، 123 هیوادونو مثبتې او 8 نورو مخالفې رایه ورکړې. موافقو هیوادونو پر یوه نوي تړون په مارچ میاشت کې د مذاکرو د پیل غوښتنه وکړه. دغه هیوادونو د اټومي وسلو د کارونې له کبله پر مصیبت پارونکو بشري عواقبو ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 5 اټومي ځواک لرونکو هیوادونو له ډلې 4 لکه بریتانیا، فرانسې، روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو دغه پریکړه لیک ته مخالفې رایه ورکړې، خو چین، هند او پاکستان خپلې سپینې رایه وکارولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور د اهمیت په اړه خبرې کړې. وړاندې د ینس ټولتنبرګ د دې څرګندونو جزئیات ترکوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د القاعده په اړه وایي
القاعده په افغانستان کې ښکاره چې داسې مشروط وي داسې فعالیت نه لري.
د امنیت په ارتباط مو په بلخ کې هم د بی امنیو لسیاتې دو خبرو
دلته چاربلک کې طالبان شته وخت نه وخت راځي موږ جوړوي.
د ولسوالۍ کالدار هم طالبان سلا دارن، خصوصا از طرف شوم بیشتر مردم آزار میتن.
خوستیان له حکومت یو لړ غشتنه لري. په دې خبرونه کې مو لدی هم خبرو چې اسلام آباد غواړي د سند په صوبه کې د شرابو 160 دوکانونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش مشي القاعده کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات درکړو، د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو. یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د داعش فعالیت هلته د دوی د ماموریت اهمیت روښانوي. ستولتنبرګ دا خبره د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې وکړه. جزئیات فرشتي جلالزوی پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ان سولتنبرګ پرم په بروکسل کې د دې تړون او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش حضور او فعالیت هلته د ناتو د حضور پر اهمیت ټینګار کوي. سولتنبرګ دا خبرې د داعش پر ضد په مبارزه کې د ناتو تړون د فعالیت د څرنګوالي او اهمیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې دي. هغه ویلي، ناتو تړون د داعش او تروریزم پر ضد په بېلابېلو ډولونو مبارزه کوي او په دې اړه د نړیوالو مبارزې ته یې اوږه ورکړې ده. د ده په وینا، د ناتو ټول غړي د داعش پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف سره همکاري لري چې په افغانستان او عراق کې فعالیت څرګند دی. هغه وویل چې په افغانستان کې د دوی موجودیت چې د دې تړون تر ټولو ستر پوځي ماموریت د نړیوال تروریزم پر ضد د دوی د مبارزې یو برخه ده. هغه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د داعش حضور پر دې ټینګار کوي چې ناتو باید په افغانستان کې وي او هلته د دې تړون موجودیت څومره مهم دی. د امریکا د بارونیو چارو د وزارت ویندوی جان کیربی هم څرګنده کړي چې امریکا هیڅکله د دې خبرې له منلو انکار نه دی کړی چې په افغانستان کې د داعش فعالیت د اندېښنې وړ دی او هلته د حضور د پراختیا لپاره د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې د خلافت جوړولو هڅه کوي. هغه ویلي چې تروریستان په افغانستان کې د خراسان خلافت رامنځته کولو لپاره فعالیت کوي، خو جنرال نیکلسن ټینګار کړی و چې دا یو غیر افغاني حرکت دی او دوی ته څرګنده شوی چې بهرني وسلوال او وسلوالې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي تحریک له داعش سره یو ځای په افغانستان کې د ځان لپاره د پناه جوړولو لپاره کار کوي. خو د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې د دوی د فعالیت اهمیت ته په پام به دوی د دې هیواد وضعیت له نږدې څاري. هغه وویل چې که څه هم د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه کومه اختصاصي غونډه نه درلوده، خو په عمومي ډول یې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. هغه وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او دوی پوهیږي چې بېلابېلې تروریستي ډلې هلته فعالیت کوي، خو په عین حال کې هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی دی. یان سولتنبرګ وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپل مسلکي چلند، ښه قابلیت او د تروریستانو پر ضد مبارزې ته خپل تعهد څرګند کړی دی. سولتنبرګ ټینګار وکړ چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت ختم سو، خو له هغه راهیسې د افغانستان امنیتي ځواکونو په خپل فعالیت څرګند کړ چې وسلوال طالبان یا نورې وسلوالې ډلې د پراخو سیمو د نیولو توان نه لري او دوی په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو د مسؤلیت اخیستلو جوګه دي. یانس سولتنبرګ د ټولو خبرو سره پر دې هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه به روانه وي او دوی په دې مسله پوهیږي او وی ویل چې د دې لپاره به دوی تیار وي، خو باور لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د تروریستي ډلو په شاتمبولو توان لري.
له فرشتي جلال زی په مننه د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونو ته مخه کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش او طالبانو سره په افغانستان کې القاعده مرسته کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل القاعده ته به اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې روسنځایونه او تروریستي مرکزونه ولري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي القاعده یو خطرناک او پیچلې شبکه ده چې کولی شي یو ځل بیا ځان منظم کړي او افغانستان هم نړۍ ته ګواښ پیښ کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د القاعده شبکې ښکاره روزنځایونه نه دي موجود او که یې په اړه معلومات ترلاسه سي نو په خپل وخت به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
القاعده په افغانستان کې ښکاره چې داسې مشهود وي داسې فعالیت نه لري. هغوی د پردې تر شا د طالبانو سره مرسته کوي، د داعش سره مرسته کوي، د نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي او زمینه ورته برابروي. مګر زموږ تاسو ګورئ چې موږ هر چېرته چې دوی مرکز وګورو یا د دوی تحرکات وګورو هغوی له منځه وړو. دوی چې هر څه غواړي مګر موږ اجازه نه ورکوو.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د تېرې یک شنبې په ماښام د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د هلګل په دره کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي له شپږویشت وسلوالو سره ووژل سول. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعدې مشر فاروق القحطاني القطري او بلال العتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطاني په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف شوی وو. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له داعش او وسلوالو طالبانو وړاندې له القاعده سره وجنګیږي. د دغه جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون ازادۍ راډیو ته وویل القاعده شبکه د داعش او وسلوالو طالبانو تر شا ولاړه ده او هغوی رهبري کوي.
زه یقین لرم چې افغانستان حکومت په هماغه اندازه چې د طالب او داعش په مقابل کې جنګیږي په هماغه اندازه باید د القاعدې په مقابل کې وجنګیږي، ځکه دا القاعده چې ده همیشه د رهبرۍ په مقام کې ځای لري، هم د طالب او هم د داعش. موږ همیشه لیدلي دي چې القاعده هم د طالب سره ملګري وه او هم د داعش شاته ولاړ.
القاعده شبکه چې د اسامه بن لادن په مشرۍ فعالیت درلود په امریکا کې د 2001 میلادي کال د 11 سپتمبر له حمله وروسته په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف لخوا سخته وځپل سو او زیات شمېر جنگیالي له افغانستان څخه د عراق او سوری جګړې ته ولاړل. د دغه ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا ووژل سو او اوس یې رهبري د هغه مرستیال ایمان الزواهری کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وای القاعده یو منظمه خطرناکه او پیچلې شبکه ده چې کولای شي یو ځل بیا ځان منظم او نړۍ ته ګواښ پېښ کړي. د امریکا د پوځي چارواکو په خبره امریکایي جنگي الوتکو سکل په افغانستان کې شاوخوا 200 هوایي حملې کړي چې د داعش تر څنګ د القاعده جنګیالي هم په نښه کړي او دا ډول حملې به په راتلونکي کې هم دوام ولري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره پیغامونه خبرو. البته تر دوه نیمو بجو مخکې تر دې چې لنډ خبرونه خبره کړو ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سیمسون هم لولو. خو اوس به غور ته مخه کړو. د غور مرکز ته فیروز کوټ له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال عبدالقدیر غفوري په ټلیفون را سره ده. نن په غور کې بیا مظاهره شوې ده. غفوري صاحب، دا مظاهره د څه لپاره شاید؟
اولی سو امروز باز هم بدونه همو حوادث قبلی باز ماندگان همو 31 نفر تیرباران شده و 6 نفر که امروز هم مفقود هستن، یک بار دیگر خانواده های ازنا، اطفال ازنا، خانم های ازنا، جمعی از باشنده های محل کرسی در شمال فیروزکوه آمده بودن در داخل شهر با برپا کردن خیمه های تحسن و فریاد زدن. از حکومت خواستن تا آمرین این رویداد غم انگیزه که اعضای خانواده ازنا را ازنا گرفتن، اینا را بازداشت به پنجه قانون بسپارن و همچنان تعدادی از اینها ادعا کردن که حکومت سلمگری کرده و در این قسمت بعد از بازداشت یا گروگان گرفتن ای افراد حکومت به جریان قرار گرفته و هیچ عمل کرده به خاطر نجات اینا از خود نشان نداده و خواهان ایشان که باید از مسئولین اداره محلی در غور بازجویی صورت بگیره که چرا اینا خاموشی اختیار کردن تا اینکه سرنوشت از این مردم کلگی به کشته شدن بیانجامد.
غفوری صاحب، د افغانستان د حکومت چارواکو په کابل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه کسانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې عملیات نه دي آغاز شوي، همداسې ده؟
بله بله، وروي صورت گرفته بود از مرکز هم وزارت امور داخله هم وعده کرد که عملیات آغاز میکنند. در خود فیروزکوه دیروز در مراسم خاکسپاری اینا قمندان قلورزی 207 نفر از زون غرب شرکت کرده بود. جنرال مهدی نوور اینا هم وعده سپردن که تا ساعت 1 بجه دیروز گفتن کماندوهای ما برسیده در مرکز، ما عملیات خود آغاز میکنیم. ولی ظاهرا دیده میشه که اینا کلگی حرفا است و تا هنوز هیچ عمل کرده از طرف نظامی های افغان به خاطر عملیات و یا خاطر سرکوبی و دستگیری از این مردم در ولایت آغاز نشده و صورت نگرفته.
اگه کوم شپاش کسان چې تر اوسه پورې تری تام دی اورکتی د هغوی په باره کې ازادي راډیو معلومات ترلاسه کړی دي چې دوی وسلوالو لزان سره ژوند دی پیولې دي او کنه خدای مکړه دا کسان هم وشلی؟
اونوز هیچ اثر نوشت از اینا معلومات در دست نیست. گاگای افعاد است بخش میشه که اینا در یک محل دیگه هم چند نفر از اینا کشته هستن و مفقود هستن، ولی اطلاعات دقیق و مشخص و یا از کشته شدن و زنده ماندن از اینا تا اونوز هیچ چیزی در دست نیست و مقامات حکومتی هم ما تلاش کردیم که تا نظر از اینا رو بگیریم و اونا هم دیگه باره جزیات ندادن که اینا در کجا هستن، هنوز هم زنده هستن و یا یکی کشته.
عبدالقادر غفوری مننه د ازادي راډیو خبریال وو چې د غور له مرکز فیروسکو څخه له تاسو سره معلومات شریکول. یو دیش کسان درې ورځې مخکې ته د فیروسکو په شمال په لس کیلومتری کې وسلوالو وبشل او ویل کېږي چې شپږ کسان لا هم تری تم دي او د هغوی برخلیک معلوم نه دی. یو بل امنیتي مسله راخلو، د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې عام ولس شکایت کوي چې ورځ تر بلې په سیمو کې طالب وسلوالو په ناامنیو لاس پورې کړی او خلک ځوروي. د بلخ ولایت په کالداري شورتپې چهار بولک او چمتال ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې طالب وسلوالی په سیمو کې کله ناکله په ناامنیو لاس پورې کوي او له خلکو په زور باج اخلي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او د محلي حکومت چارواکي د امنیت ټینګښت ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ ولایت په چمتال، چهاربولک، کلدار او شورتپې ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو حضور سبب شوی چې ورځ تر بلې د ناامنۍ په اړه د خلکو اندېښنې او شکایتونه زیات شي. د یادو شویو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولت مخالف وسلوالو لخوا ځورول کېږي او کله ناکله یې په سیمه کې طالب وسلوال په ناامنیو لاس پورې کوي. د چهاربولک او کلداري ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکي رسول او ادریس یې په اړه داسې وایي:
دلته چهاربولک کې طالبان شته، وخت نا وخت راځي موږ ځوروي، خو خصوصا د شپې د خونه ډېر راځي او چون مغه د دوی موقع ده په مغه وخت کې موږ ځوروي. نو
دولت اقدامات کړي دي که نه دي کړي؟
دولت داسې کوم اقدامات تر اوسه دلته نه دي ترسره کړي چې موږ ډاډمن وګرځو.
د ولسوالۍ کلدارم طالبا سلام دارن، مردم آزار میتن، خصوصا از طرف شوم بیشتر مردم آزار میتن و دولت کدام اقدامات نکرده برابر طالبا ازی که طالبا را از ولسوالۍ کلدار دور کنه یا از بین ببره.
د مزار شریف خاریان هم د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د عامو خلکو پټې وژنې او اختطافونه زیات شوي دي. د مزار شریف اوسیدونکی سمیم یې په اړه داسې وایي:
مزار کې وضعیت خراب دی، بله ورځ هم په انفجار کې په ډاریان مړه شول. تاسو ولیدل چې مکتب کې مالکان اختطاف کړی وو؟ هیڅ دولت هم توجه نه کوي.
په همدې حال کې د بلخ پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وایي چې د دې ولایت په هیڅ وسیمه کې طالبان پټنځایونه نه لري، خو له ګاونډي ولایتونو څخه د طالب وسلوالو لخوا دا ولایت تر امنیتي تهدید لاندې قرار لري. قادری وایي چې د جوزجان، لاغچه او فیض آباد ولسوالیو څخه د بلخ چهاربولک ولسوالۍ ته او د سرپل له سرحدي سیمو څخه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ ته امنیتي ګواښ متوجه دی. د بلخ امنیت امر په دې باور دی چې په مزار شریف کې له دې امله چې د پولیسو تشکیل کم دی، نو د جنایي جرایمو پیښې هم زیاتې شوې دي. عبدالرزاق قادری په دې اړه داسې وایي:
تعداد پرسونل پلیس که تامین امنیت بیشتر از تقریبا 2 میلیون انسان که در بلخ زندگی میکنند، جوابگوی 100% تامین امنیت از نو شده بتونه، این ما بعید میدانم.
دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چې په څه کم 13 میاشت کې په مزار شریف کې د انفجاري حملو او پټو قتلونو له امله له شلو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
نن د اکتوبر 28 ده. ټاکل شوی ده چې د شانګهای د همکاریو سازمان د نومبر میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه خپله 15مه غونډه په بشکک کې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون وکړي. فرشته جلال زئی د اجرایي ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې چې افغانستان له دې غونډې څه هیلې لري.
د افغانستان لپاره د بحث موضوع لومړی په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله ده. د افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف د سیمه ییزې همکاري ایجاد او په افغانستان کې له اجازه شویو اقتصادي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې لپاره د شانګهای د غړو هیوادونو د همکاري او توجه جلب کړه. درې هغه عمده مسایل چې د افغانستان لپاره په دغه کنفرانس کې اساسي ارزښت لري او موږ هیئت به دلته یادونه کوي.
فیصل صاحب، د افغانستان لپاره د شانګهای دایمي غړیتوب څه فایده لري؟ یعنی
افغانستان دفتن به دغه سازمان یو ناظر هیواد دی. طبیعي ده چې ناظر هیواد هغه ګټه چې دایمي غړي له دغه سازمان څخه ترلاسه کولی شي په اقتصادي لحاظ او په امنیتي لحاظ نورو هغه فرصتونه د یو ناظر هیواد لپاره نشته. بینان د افغانستان تمرکز پر دې چې افغانستان هلته په کېدونکو فیصلو کې برخه ولري، دغه فرصتونه چې دغه سازمان له درسه د غړو هیوادونو لپاره په اقتصادي او امنیتي برخه کې چرچې وي دي، له هغو څخه ځانې ګټه پورته کړی شي. بینان موږ د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره عریضه وړاندې کړې ده او په دې برخه کې کوم کرایټیریا چې موجوده و کوم چوکاټ چې موجوده ده هغه پر کول لپاره مهم په کور دننه فعالیتونه کړی دي او پرمختګونه هم شوي دي. هند او پاکستان هم د دایمي غړیتوب لپاره عریضه ورکړې ده وړاندیزونه کړې.
او تاسو به د شانګهای د هیوادونو لپاره کوم ځانګړی وړاندیز لرئ د داعش او په افغانستان کې د رواني بي امنیتي په وړاندې د مبارزې لپاره تاسو کوم وړاندیز یا کوم پروګرام هلته ورته دوی ته وړاندې کوئ کیا؟
په ټول کې د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد د همغږۍ د ایجاد په خاطر او هغه فعالیتونه چې د افغانستان حکومت او خلکو د تروریزم پر ضد کړي دي هغه قرباني چې موږ کړي دي پر دې مسایلو به بحث وي. بل لوی هدف دا دی چې موږ د تروریزم د ماتې په خاطر د تروریزم پر ضد سیمه ایز همکاري حداقل د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په کچه ایجاد کړو ترڅو اساسي هدف چې تروریزم محور دی حغه رسیدګي
وکړي. د افغانستان په حکومت کې د نننه د مشکلات او د ديني بیانونو چې خبريږي او ویل کیږي چې د هماهنګي او همکاري ضعیفه ده او اداري فساد دی. دا به ساس په حضور د شانګهای په کانفرنس کې څونه اغیز وکړي او د افغانستان په ګټه پر پریکړه به څومره اغیز وکړي؟
دا به وکړل چې کانفرنس ته منتظر سوالي په ټوله کې د هیواد داخلي مسایل یا د مختلفو سیاسي موضوعاتو په اړه نظر اختلافات اغاز مرز کورنی مسائل دغه ډول ناست او کنفرانسونه د هیوادونو په سطح باندې مسائل باندې بحث کوي نه د داخلي موضوعات باندې.
جاوید فیصل د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویند. د پنځنبه په ورځ د افغان ولسمشر د فوقلاده استازي عبدالقیم کوچی په مشهد مرکزی حکومت یو پلاوی خوست ته ولاړ. هلته خوستوالو ځینې غوښتنې له مرکزی حکومت څخه لرلې. نجیب الله الخیلی په اړه له خوست راپور لري.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالانو یو ځل بیا د ویغونډې له لارې د افغانستان د مرکزی حکومت وغوښتل چې په یاد ولایت کې اقتصادي، ټولنیزه او ډیموګرافیکي سروې له سره پیل کړي. د خوست مدني فعالانو او قومي مخورو یاد سرګندونې د پنځمه په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالقیوم کوچی په مشرۍ د مرکزی حکومت د یو پلاوي په ګډون جوړه شوې وه. مدنی فعال نصیر احمد روخان د احصای مرکزی اداره لخوا د سروی بندیدل د خوستوالو پر وړاندې و بی عدالتی وبلله او ګواښ وکړ کچیر یا د پروسه له سره پیل نشي نو د دې خلکو د عکس العمل راتون کې مسولیت به د مرکزی حکومت پر غاړه وي.
پرته له دې چې دلته کومه ستونزه موجوده وي، کوم نفر اختطاف شوی، څوک پکې وژل شوی وي، د دغه پروسې سره ملي برخورد نه وي شوی، د دې سره سمتي برخورد شوی وي، مهرباني دې وکړي ودی وایي او که نه وایي دا په هیڅ صورت دی منلو وړ نه ده چې پرون د احصایې ریاست په ډېرې سپینسرګۍ او په ډېرې بې شرمۍ سره زموږ څخه صندوقونه د موادو ډک کړل او کابل ته انتقال کړل. پروسه یې په نیمایي کې راته پرېښوده.
خوست والی حکم خان حبیبی هم راغلی پلاوی ته د یاد ولایت خلکو یو شمېر مشخصې غوښتنې وړاندې کړې. نوموړي د خوست په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د څلورو بندونو، د ملي پولیسو لپاره د اساسي تاسیساتو جوړول، د غلام خان بندر ترانزیت او د خوست ولایتي سربستریز روغتون 200 بسترونو ته لوړول د خوستوالو د مهمو غوښتنو په توګه یادې کړې. د اقتصادي، اجتماعي او ډیموګرافیکي سروې د بهیر درول هم د خلکو د خفګان لامل وبلل.
د اجتماعي، اقتصادي او ډیموګرافیکي سروې موضوع د جناب ډاکټر سیف چې د ولسونو لخوا ډیر استقبال شو او هغه تقریبا 55 سلنه تکمیل شو، ولې متاسفانه سي په ناڅاپي ډول باندې دا پروسه بیرته ودرېدله. ما په دغه ارتباط د ملي امنیت محترم شورا رهبری ته، د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې ته او اړوند وکیل صاحبانو ته هم دغه پیشنهاد کړی.
بل لوري ته د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالقیوم کوچی د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د سروې د بیرته پیلېدو مسله به ولسمشر سره شریکوي او له هغه به وغواړي چې د سروې د چارو د بیرته پیلېدو په اړه د مرکزي احصایې ادارې ته لارښوونه وکړي.
نفوس شمیرنه ده، دغه مستقیم ډول سره ده ولس مشر ته وایم چې دا ولې بس نه خریدي چې کوي. هلته خو امنیت ده، هلته خو خلک ژمن دي، ولاړ دي، سینه یې سپر کړې ده.
د یادونې وړ ده په خوست کې د احصایې د مرکزي ادارې لوري د سروې د بیرته پیلېدو د غوښتنې په باب څو ورځې وړاندې هم د مدني فعالانو او قومي مخورو لوري ناسته جوړه شوې وه. خدا ځل ګډونوالو د مرکزی حکومت پلاوی ته په کلکه یادونه وکړه کچیرې ته راتلونکې وي اونۍ دا پروسه پیل نشي نو په مدني حرکتونو او لاریونونو به لاس پورې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
احسان الله بارکزی د هلمند مرکز لشکرګاه څخه لیکي په هلمند کې مستحقو کورنیو ته مرستې نه رسیږي او کومې مرستې چې کیږي په هغه کې فساد دی. محمد یعقوب لزاول لیکي د غور په پیښه ډیر غمجن شوم، د غیر انساني پیښه ده. وفان یازی له خوست پر استول اسمس کې لیکي حکومت باید ژر تر ژره په ټول هیواد کې د داعش وحشیانه بریدونو غچ واخلي. عبدالرحمن له کابل پر استول اسمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د سولې خبرې ژر پیل کړي او په وروستیو کې مهیله پیدا شوې وه چې دا خبرې به په سعودي عربستان کې ترسره شي، خو تر اوسه پورې خبر موږ نه دی اورېدلی. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس 2:10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ننګرهار ولایت په چیراګام او چین ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 14 غړي وژل شوي چې یو پکښې د دې ډلې روزونکی دی. بلخوا دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په ورزګان او هرات کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په لغمان کې د پولیسو پور پوسته د وسلوالو حمله په شا تمبول شوې، په دې نښته کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی چرواکي وایي تیر شپه په ګیلان ولسوالۍ کې د 300 محلي پولیسو د وژل کېدو مخنیوي وسو. دغه ولایت چرواکي وایي د طالبانو دوه نفوذي کسانو غوښتل چې د یوې پوستې 300 پولیسو ته په خوړو کې زهر ورکړي. افغان حکومت په غور کې د ملکیانو د ډله ییزې وژنې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ لپاره یو عالي رتبه هیئت وټاکه. بل خبر دا دی چې د غور ولایت په مرکز پیروسکو کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه. محمد رحیم وړم ورځ د برمتنیونکو لخوا تښت وژل شوی چې مړی پرون موندل شوی دی. دوی میاشتې مخکې تښتول شوی و. هند او پاکستان د یو او بل سفارتونو د ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یوې کمیټې هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اټومي وسلو د بندیز پرې وتړون د مذاکرو پیلولو ته زمینه برابروي. او په آذربایجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې دوه مشکوک کسان وژلي چې د دغه هیواد په څو برخو کې ترسره شوي دي.
د پاکستان په سند صوبه کې ځایي سترې محکمې د شرابو د دوکانونو د بندولو او د شرابو په خرڅلاو بندیز لګولی دی. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان د سند صوبې صوبایي سترې محکمې په دغه صوبه کې د ټولو شرابخانو د بندولو او د شرابو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د پاکستان د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه محکمې دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ د مسلمانانو میشت ځایونو او ښوونځیو سره نږدې د شرابخانو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال کړې ده. د اوریدنې پر مهال د حکومتي چارواکي لخوا په وړاندې کړی شوي راپور کې ویل شوي چې د محکمې په امر د 1600 شرابخانو ته خبرداری ورکړل شوی چې د مثبت ځواب نه ورکولو په صورت کې ښایي دغه شرابخانو ته ورکړل شوي حکومتي لایسنسونه لغوه شي. په پاکستان کې د قانون له مخې مذهبي لککیو ته په مذهبي دستورو کې د شراب خرڅلو اجازت موجود دی چې له امله د سند صوبې د مرکز کراچۍ په ګډون د صوبې په نور ښارونو کې د شرابو ګڼ شمېر لایسنس لرونکي پلورنځي موجود دي. د سند صوبې صوبایي سترې محکمې دغه اورېدنې پر مهال چې د عیسایي، هندو او سکانو لککیو ګڼ شمېر کسان پکې موجود و نیوکه کړې چې په دې صوبه کې د لککیو لپاره د شرابخانو جوړولو لایسنسونو کې فساد شوی چې له امله د دغو لایسنسونو لغوه کولو او تصرینو وروسته د بیرته نوي کولو امر ورکړی دی. د سند صوبایي محکمې په داسې حال کې په دې صوبه کې د شرابو د پلورنځیو تړلو امر ورکړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان جماعت اسلامي ګوند په کراچۍ کې د شرابو پلورنځیو تړلو لپاره یو کمپاین پیل کړی او د ښار په یو شمېر برخو کې بینرونه ځړولي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د سند پولیسو د محکمې تر امر وروسته د سند صوبې پټنډو، محمد خان، مټیاري، عمرکوټ، جامشورو، حیدرآباد او نورو ښارونو کې د شرابو پلورنځیو تړلي او د یادو صوبې په نورو سیمو کې د پولیسو ځایي مشرانو ته د محکمې د امر پر ځای کولو لارښوونه کړې ده. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې هر کال د بې کیفیته شرابو د څښلو له امله لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا لړۍ لا دوام لري. د راپورونو له مخې په سند صوبه کې ډېره مذهبي لږکیو د محکمې د پرېکړې هرکلی کړی او په دې لړ کې د همکارۍ ډاډ ورکړی.
په پاکستان کې تمکی شو او هلته د یوې افغانې د ژوند په اړه معلومات درکوو. نن په پېښور کې د شربتګلې لومړۍ محاکمه وشوه. هغې په محکمه کې دار رد کړه چې د پاکستان جعلي اسناد یې اخیستي دي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او هیله ده هغه ژر خوشي شي. شربتګله د جذابو سترګو لرونکې افغان میرمن ده چې د ځوانۍ یو انځور یې هغه نړیوال شهرت ته ورسوله، خو د چهارشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو په دې تور ونیوله چې د پاکستان جعلي پیشن پاڼه یې درلوده. صفي الله ستانکزی له نورو جزئیاتو سره.
شربت ګلې دا نه ده منلې چې هغې د پاکستان جعلي پیژند پاڼه اخیستې. هغې دا خبره د جمعې پورس په پیښور کې په محکمه کې په خپل لومړي حضور کې کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو پاکستانی څارنوال منظور عالم په حواله ویلي چې شربت ګل په محکمه کې له خپل اعتراف واوښته چې د چارواکو په خبره د نیول کېدو په وخت کړی و. شربت ګل د چهارشنبې پورس په پیښور کې د پاکستان د جعلي پیژند پاڼې د لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه. په رپورټونو کې راغلي که په هغې د جعلي پیژند پاڼې د لرلو تور ثابته شي، نور له څوارلس کاله قید او له دریو تر پنځو زرو ډالرو پورې د جریمې ورکولو سره به مخامخ شي. د هغې نیول کېدو پراخ غبرګونونه پارولي او ټولو یې په سمدستي خوشې کېدو ټینګار کړی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي چې د سفارت د حقوقي برخې کارکوونکي په پیښور کې د شربت ګلې د قضیې د تعقیب لپاره نن د جمعې پورس هم له اړوندو ادارو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. ښاغلي زاخیلوال د جمعې پورس په خپل رسمي فیسبوک لیکلي چې په پیښور کې یوې محکمې شربت ګله بلې سې شنبې ته ورغوښتې او هیله ده چې هغه په دې ورځ خوشې شي. افغان سفیر همدا راز یادونه کړې چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز ته هم یو لیک لیږلی دی. د سفیر په خبره په دې لیک کې سرتاج عزیز ته ویلي چې د شربت ګلې نیول کېدو ټول سخت خواشینی کړي او هیله ده هغه بیرته ژر خوشې شي. سفیر زاخیلوال ویلي د پولیسو د ادعا په خلاف شربت ګلې کومه جعلي پیژندپاڼه نه ده اخیستې او هغې هم د لکونو افغانانو په څیر په پاکستان کې د اوسېدو لپاره اسناد درلودل. ښاغلي زاخیلوال دا هم ویلي چې سرتاج عزیز په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. شربت ګله د جذاب سترګو لرونکي افغان میرمن ده چې د پیغلتوب یو انځور چې په 1943 میلادي کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو اکاس سټیف مکیوري لخوا اخیستل شوی و په ټوله نړۍ کې مشهور شو. سټیف مکیوري تازه په خپل فیسبوک لیکلی چې زه هوډ لرم چې د هغې د خوشې کېدو لپاره او له هغې سره د مرستې په خاطر هر راز حقوقي او مالي مرسته وکړم. هغې ټول ژوند په سختیو تیر کړی او نیول کېدو یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د مکیوري په دغه پوسټ زرګونه کسانو خپل نظریات لیکلي او ټول یې په یوه خوله د شربت ګلې په نیول کېدو خواشیني ښودلې او د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. مکیوري په 2002 میلادي کال کې هم یو ځل بیا شربت ګله لیدلې وه او د هغې تازه انځورونه او معلومات یې خپاره کړي وو. شپږ څلوېښت کلنه شربت ګله په داسې حال کې په زندان کې شپې سبا کوي چې څه وخت مخکې مشره لور هم له لاسه ورکړه او د ټول ژوند په څیرې تر نیول کېدو د مخه هم وروستۍ ورځې په سختۍ تیرې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه یادونه کوم چې نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام میدان وردګ ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. مخکې تر دې چې ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خپره کړو. یو نړیواله مهمه مسله راخلو، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ پر خپل سیال هیلری کلنټن انتقاد کړی دی چې ګواکې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بدې ویلې دي. دا خبرې وروسته له هغې شوې چې کلنټن پر کرملین تور پورې کړی دی چې هڅه کوي د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د ټرمپ ګټه اغېزمنې کړي. د راپور جزئیات د ملالې بشیر پوراپور کې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د اوهایو ایالت په سپرینګفیلډ کې خپلو پلویانو ته د روسیې اټومي وړتیاو ته په اشاره وویل چې هیلری هوښیاره نه ده چې پر روسیې مشر دومره سخت انتقاد کوي او واشنگټن او مسکو دواړه به له نږدې اړیکو ګټه پورته کړي. د پر هیلری کلنټن تور پورې کړ چې پر پوتین په سخت انتقاد سره غواړي زیاتې رایې ترلاسه کړي. هیلری ویلي چې پوتین ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې احتمالي لاسپوڅي ګڼي. ترامپ د پنځشنبې په ورځ خپلو پلویانو ته وویل دا د پوتین ډیر بد وایي، روسیه په اټومي وسلو سنبال هیواد دی. زه له ځان سره فکر کوم څوک د یو چا دومره بد څنګه ویلای سي، یعنی له دې وروسته به دوی څنګه له یو بل سره جوړیږي. دا به ډیر ښه وي که موږ له روسیې او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو او د داعش پر ضد یو ځای جګړه وکړو. دا به ښه نه وي؟ د امریکا استخباراتو په رسمي توګه پر روسیه تور پورې کړی دی چې د انټرنیټي هکرانو له لارې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په دغو انټرنیټي حملو کې دوی د ډیموکرات ملي کمیټې پر کمپیوټري سیستم د حملې یادونه هم کړې ده. کلینټن په ښکاره پر پوتین تور پورې کړی دی چې د دغو انټرنیټي حملو امر یې کړی دی چې د ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. ټرمپ ژمنه کړې ده چې د سوریه او اوکراین د کړکیچونو پر سر د روسیه او امریکا ترنګلې اړیکې به شي کړي. کرملین او ټرمپ دواړو د هیلری کلینټن تورونه رد کړي دي. ټرمپ د پوتین په اړه د نرمو خبرو پر سر له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ویلي و چې پوتین د روسیې لپاره ښه ولسمشر دی تر دې چې باراک اوباما د امریکا لپاره. د ټرمپ لخوا د ولسمشر مرستیال کاندید مایک پینس د روسیې په اړه سخت دریځ غوره کړی دی او پوتین یې کوچنی او سرتنبه مشر بللی دی. په همدې حال کې هیلری کلینټن د امریکا د لومړۍ میرمنې میشل اوباما ملاتړ ترلاسه کړی دی. میشل اوباما په نارت کیرولاینا کې احتمالي رایې ورکوونکو ته وویل که هیلری دا ټاکنې ونه ګټي مسؤلیت به زموږ په غاړه وي.
آزادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما اجمل تورمان سلامونه او منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لا پیل کوو د نن په خبرونه، چې د نن په خبرونه کې بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه لرو او لا یو مسول چارواکي سره به هم ستاسو د ستونزو په اړه خبرې وکړو. قدرمنو اوریدونکو، هیله دې نوي چې د پیغامونو په برابرولو کې مسرز ما همکار طاهر روشان همکاري کوي. نو منندوی مرنه او را به شو پیغامونو ته. پیغامونه بوورو چې دوستان څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د واجی او د اشرف غنی څخه دا خوایش تې چې د هلمند ولایت کې د جنگونو او جګړې د بدرڅو پرې د مسلمانانو چیرې لاړ شي، د خور روان جمعي را روان دي، دا ولې څه فکر او پام نور اوري. ما به کرزی د اشرف غنی او د واجی سوالم چې شنو دا چې مونږ ته اشرف غنی چې شنو دا چې مونږ ته څه مکړي دي، څه یې مونږ څه کړي ته ماته سره واښې دا مشکړي دي، څه ولې دا یې مونږ ته فکر نه کوي، بل ولایت ته فکر دی، بل ولایت یې مونږ موږ سره یې ور دي.
السلام علیکم راډیو آزادی راډیو ته مو لسنو سلامي بل ز سلام ما د پرا ولایت د سقوط نه نه هر سره ډډه وکي. ان شاء الله په پرا ولایت کې راشي ځوانان پاتري دي چې ان شاء الله چې په سلو کالو کې په پرا ولایت ته سقوط ور نه کړی شي. زه مرګو د وګړو ته اطمینان ورکوم چې هر سره خپل ځای ته په خپل ځایونو ته راورسېږي راشي. ان شاء الله پرا ولایت ته داسې شیران داسې ځوانان پکې پراته دي. رئیس جمهوریت ډاډ ورکوم، د رئیس عبدالله ته هم ډاډ ورکوم. ان شاء الله چې سربازان په ان شاء الله ښه په توقعیت ښه په جرات باندې پراته دي. ان شاء الله چې سل کاله مور باندې تیر شي، سل کاله کې به ان شاء الله څوک پرا ولایت ته سقوط ور نه شي کولای. زه مینه هیڅ یو سرباز تاسو خبرې کوم. السلام
زتا خار ولایت ولسوالی خوجوار د کوکچر غاړي خبر کوم. نورګور هلمند کې جنگ دی، کندز کې جنگ دی، پارا کې جنگ دی، اوس کې جنگ دی، نیمروز کې جنگ دی، ارزه کې جنگ دی. د سره د پاکستان ماجر راستل ته واړې بیا راز نیمه بشټولې ګرې په کور کې دا تاوان واړې. یا وا امر سیا کوچ نه مړ کله جنگ مختبس کله شاته ورته خلک لزر 15 کور ماجر څخه کندز ماجر سره تیر تور ورسله. دا خو ژمه روانه، خو یخ روانه.
السلام علیکم، منظور احمد خبیکم د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ نه تفسیر په تاسو ماس کې مشکل نه لري چې ګلغان نورستان دوه ولسوالۍ خو باندې ډېر شخ شاخه کارونه کوي. حکومت د په دغه خبره کې دی ته وجو چې تر څو د ژوند وژغورل شي او دوی د ډېرو مشکلات سره مخامخ دي، هیڅ ډول امکانات نه لري. او تاسو په دغه برخه کې مونږ غږ کړو ورته په چارواکو ورسوي. السلام
زما جهان دروزګان ولای سفید چې چې دغه دې ورځ کې چې دروزګان ولای کې د ګرا شروع د روانه ځواکونه نه یو څو د سری ریټ سوې ازادي راځي مې خبري نه ده چې چارواکو ته ورسوي د دې ځغ نو دا خو هیڅ چې خبري نه ده چې دروزګان ولای کې.
السلام علیکم، زه حاجی محمد داوود از زابل د ولایت نه دا پیغام تر څه پېژدم. تر هر څه مخه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او د دې څخه منندوی زموږ پیغامونه خپروي. ورسره سلام، دا باید د دولت څخه موږ باید شکایت لرو چې دغه د ولایت پر دروازو باندې چې کوم عسكر ګمارل شوی دي دغه ډېر خلک زویروي، یعنی په لنګواټه او په ژیره کې که یو څوک ورته رالی دلته په دې دروازه باندې تیرېدي هغه ته د شک په سترګه باندې کتل کېږي که یو څوک پر یو څه قسمه طریقه باندې برابر و. دا خو د سارا خلک دي زیاتره په لنګواټه او ژیره کې راځي، ځکه چې هلته په سارا او کې طالبان وجود لري. هلته دوی بیا په وهلې ژیره او په سرتورو سرو کې ګزاره نه شي کولای. دغه د سارا خلک چې راځي دغه دوی ډېر زیري په یو بل نامه باندې توروي، دلته تجارت پر شروع دی، بیا بندیانۍ، بیا زیري. یو مدار شکایت واخلي چې دغه د زابل د ولایت د جلدک پر سیمه باندې دا د نړیدلې پله پر سیمه باندې دغه پلیس خلک زیروي او دلته چې دغه ولایت د جلدک د خوا څخه راځي پر دغه دروازه باندې داسې پلیس ګمارلي دي چې هغه نه د سپین ږیري احترام لري، نه د یو مشر احترام لري، نه د زنانو احترام لري. په موټر کې بس کې هر څوک را شوه کې عدالت کې بې عزته کوي، شکنځل ورته کوي، پوچ پاش ورته وایي. نو دا زموږ دولت څخه غوښتنه چې دا لوړ پوړو چارواکو ته دا زموږ غږ ورسوي، دا زموږ پیغام ورسوي چې دغه پلیس چې وو دغه کې دغه داسې پلیس چې وجود ولري، دغه هغه منافات چې هغه رابطې چې د ولسو دولت په مابینځ کې دي، هغه به شاید د لاسه ورکړي او ورکړي دا دولت، او ورځ تر بلې به دغه فتنې او دغه بدبختي او دغه بې امنیتي ورسره پیدا کېږي. داسې پلیس که دغه کم په دې دولت کې وجود ولري، نو فکر کوم چې د دولت او دولت تر مابینځ به دغه د منافات یو سبب شي. وسلام.
السلام علیکم، زه شاه حسین له رباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. خپل تلفون مې نه بل صاحب تلفون مې تلفون درته کړی ده. دا خلک چې وایي د اربکیانو چې خلک په آزاد دي، اربکیان دونه غټ خدمت کوي، وداخې څوک هم دونه غټ خدمت کوي. موږ خپله دا دفه د اول حد چې پراته یو دا ټول تکلیفونه ټول زحمتونه موږ تېره وو، او تنخواه یې هم کمې را کوي او نه را کوي بعضې وخت. نو دا زموږ ټوله ورځ د دښمن ته په مرچه چې پراته یو اول جنګ چې دښمن کوي هغه یې په موږ باندې کوي. او بله خبره دا ده، ډېر خلک چې درته وایي وایي دغه لربکیانو چې په آزاد دي، هغه دی خلک دي چې هغه په خپله باندې لربکیانو سره ضد لري، هغه یا دا د کلي خلک دي لربکیانو سره ضد لري، او یا داسې دي هغه دا دي دغه خلک دي د طالبانو خلک دي، هغه طالبان ورته وایي اربکیان ټول خدمت کوي، ټول د ملت لپاره خدمت کوي، ټول خلکو لپاره خدمت کوي. دا د حکومت مخالفین دي، دا مخالفین دا وایي ولا کله له اربکیان څوک ځوروي، ولا کله له چا ته لاس وړي. موږ خپل مشران لرو، که موږ چا ته لاس ورړو یا څوک تکلیف کړو په هغه ورځ باندې موږ مشران موږ له وظیفې چې باسي په هغه ورځ باندې ماشوم نه راکوي، له وظیفې هم باسي. هره ورځ د موږ چې پوښتنې کوي تاسو څوک نه وي ځورولي، ولې خدای فرمایي.
السلام علیکم، زه رتی الله د کندهار د ولایت جړی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه کومه جوړه چې د ګلبدین او د اشرف غنی په مابین فکیږي او دا بندیان یې لکېږي، زه په دې ډېر خوشحاله یم. موږ ټوله خوشحاله یو، د هر چا بندي چې په مابس کې وي هغه په دې انتظار دی چې دا جوړه د خدای وکړي، بندیان د خدای راولي. په زرهاو کورنۍ مانا په عذاب په تکالیف کې دي، نو زما خواهش دا دی چې خدای چې دا جوړ وشي چې عمومي ټوله دروازې خلاصې او بندیان یې لکې. السلام علیکم رتی الله د جړی.
زه د لوګر ولایت د اګرې ولسوالۍ څخه درسره په لاین کې یم. زه امریکایي ځواکونو نه دغه هیله کوم چې دوی وایي چې افغانستان سره موږ مرسته کوو، کومک کوو، ټانګونه ورکو، توپونه ورکو، چې امنیت راشي په افغانستان کې. امنیت خو په دې نه راځي چې راتلی خو د 15-16 کاله به امنیت راغلی و ګڼه. دی چې افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان ورده، د افغانستان پولیس او وایي ځواک باندې دي سنبال کړي، امریکان هم دا کومک کولای شي، ټانګ ورکولای شي، توپ ورکولای شي، تیاره ورکولای شي، روزلی شي مغجینه. او د دا خبره مې لیدلې چې افغانستان موږ د امنیت یا امنیت په باره کې راغلي چې افغانستان کې امنیت راشي. امنیت کومه ده؟ امنیت چیرې؟ یو ورځې موږ سل نفره تلفات ورکوو، که هغه عسکر ده، که هغه ملکي ده، که هغه طالب ده. طالب دل د دې خاورې بچی ده. امریکا که رښتا وغواړي په پاکستان دې غږ وکړي، تروریست دې بند کړه او کومک مه ورکوه، سلا دې بنده کړه، سلا مه ورکوه. افغانستان کې به ټکم ونیسي انشاءالله، افغانستان کې به امنیت راشي.
السلام علیکم، زه منور احمدی د ننګرهار ولایت نه تاسو ته خپل پیشنهاد کوم. اول د ټولو د ازادۍ ارادو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترام. تاسو لغه نه زه نوی ماجر شوی یم، ماجر راغلی یم د پاکستان خپل وطن ته. دلته مې د زوی سفارت راوړې وه، لیسې ته ورغلم، هغه راته وایي معارف ته لاړ شه، معرف ننګرهار معرف ریاست ته لاړ شه. هلته چې لاړم اوس راته وایي چې وزارت ته لاړ شه، وزارت خارجي نه تا په راوړه، خو یو بل باندې مې سپاري. دغه زمونږ مشکل ده چې شاید د مانه د ټولو افغانانو وروڼو مشکل وي. نو تاسو نه خواهش کوو چې دا چارواکو غوږونو ته ورسوي. وسلام.
درن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل په تیرو خبرونو کې هم دوستانو په دې اړه پیغامونه ثبت کړي ول چې دوی د خپل ماشومان او سپارچي یا تعلیمي اسناد چې راوړي د افغانستان ته له پاکستان نه نو دلته ستونزې دي د دوی د اسناد نه منل کیږي. په دې اړه مو غوښتل چې د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې وکړو چې څه ستونزې دي او دغه شان د دغه راستنو شو کډوالو د ماشومان لپاره څه زمینی څه امکانات برابر شوی دي د زده کړو لپاره. زموږ همکار نجیب زمان په همدې اړه د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل پوښتلی دی. ښاغلی حقمل په دې اړه وایي
د اوس لپاره زموږ ټول د پوهنې ریاستونو مکلف دي چې پرته له هیڅ ډول عذره له کډوالۍ راستانه شوي ماشومان او ځوانان او پیغلې په ښوونځیو کې جذب کړي. دا صریح او ښکاره هدایت ده د پوهنې وزارت لخوا او ولایتونه په دې باندې کار کوي.
دغه اکثره ځوانان چې راغلي دي هلته نیمې زده کړې پاتې شوي دي بیرته راغلي دي خپل وطن ته، هغوی ته مو د پوهاوي دپاره کوم پروسیجر یا پروګرام جوړ کړی دی چې څه ډول خپل اسناد هلته مکمل کړي چې بیا یې راوړي دلته د دوی په زده کړو کې خنډ رامنځته نه شي، ځکه چې بیا دوی خو بیرته تلای هم نه شي، مشکل ورته جوړیږي. داسې کوم د عامه پوهاوي پروګرام تاسو پلي کړی دی تر اوسه؟
زموږ هر کډوال چې له خارج راځي زموږ هر ریاست او مکتب ته مراجعه کوي، موږ یو خاص لارښود ورته لرو چې هغه باندې دوی پوهوو. د هغه لپاره چې کوم اسناد ضرور دي له دوی نه غوښتل کیږي، خو د اوس لپاره چون زیات خلک راغلي دي یو ځل راوتلي او د اسنادو په پروسیجر نه وو او ستونزه وه د دوی لپاره، مشکلاتو دوی ښوونځیو کې نسوای کېناستلی. بنان موږ هدایت وکړو چې تر دریو میاشتو پورې دي ټول د دوی په ښوونځیو کې جذب شي. تر درې میاشتو پورې دوی د پوهنې له ریاستونو نه له ښوونځیو نه ټول هغه لارښودونه اخیستلی شي چې دوی د اسنادو د تکمیل لپاره په کار دي. اما موږ ولې له دوی نه بشپړ اسناد پس درې میاشتو غواړو؟ موږ باید په دې مطمئن شو چې یو څوک یو لسم صنف کې یا لسم صنف کې یا اتم یا په هر ټولګي کې چې دوی کښېني، باید موږ ډاډمن اوسېږو چې دوی تر دې حده پورې زده کړې کړي دي او تر دې حده پورې د دوی لپاره چې دوی راتلونکي اسناد له ستونزو سره مخامخ نه دي، دوی اسناد لري. بناً دوی که زموږ د راجستر شوي ښوونځیو فارغین یا زده کوونکي وي او یا هم د نورو په د کوربه هېواد د ښوونځیو فارغین یا زده کوونکي وي، دوی د له اړوندو ښوونځیو نه خپل اسناد راواخلي، په اړونده همغه مربوطه دولتي ادارو باندې د تایید کړي، او که په کومو ښارونو کې وي زموږ تعلیمي اتشې او قنسلګرۍ هلته موجودې دي د هغوی تاییدي راوړي. دلته یې موږ د رسمي اسنادو په توګه منو او په ښوونځیو کې دوی نمرې رسو او پراتونکي کې هم دوی ته ستونزې نه جوړېږي.
حقمه صاحب، څومره ماشومان به تاسو تر اوسه جذب کړي په ښوونځي کې دغه کډوال چې راغلي دي؟
دقیقه شمېره نسته را سره، خو څومره کډوال هم چې افغانستان ته راغلي، خوشبختانه دوی اکثریت ماشومانو هلته ښوونځی ویلی ده او دلته موږ ته مراجعه کوي چې ښوونځي کې ورته شامل کړو. او دقیقه ځکه نه سو ویلی چې ارقام هر ورځ فرق کوي.
دوستانو، د ازادي رادیو همکار نجیب زمان و چې د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقبل سره د افغان کډوالو چې اوس راستانه شوې دي افغانستان ته بیرته، د دوی د ماشومانو د تعلیمي اسنادو د ستونزو په اړه خبرې کولې. یو څه چې د ښاغلي اقبال په خبرو کې نه ول غواړم زه یو کلانکاری کوم اضافه کوم، هغه دا چې کله چې تاسو له پاکستان نه راستنېږئ افغانستان ته، هلته په پېښور کې او یا هم په اسلام آباد کې، هلته د پوهنې د برخې هغه مسؤلین موجود دي، هغوی ته ور مراجعه وکړئ چې څه اسناد باید مونږ له ښوونځیو نه چې ځو ستنی ګوبرته افغانستان ته له ښوونځیو نه ځان سره ویسو، ضرورت دي دلته څه پروسیجر دی چې هغه پروسیجر تر سره شي. نو زما په نظر باندې چې هلته د مکتبونو نه د ښوونځیو نه چې کوم اسناد تاسو ته درکول کیږي، هغه باید په قونسلګرۍ کې د افغانستان هلته تایید شي او د هغې چې دغه کسانو په دغه ښوونځیو کې چې په پاکستان کې دي دوی دلته زده کړې کړي دي. نو فکر کوم چې بیا تاسو هغه اسناد راوړئ دلته څه ستونزې به نه وي. په هر حال خبره رانه وکړه دښوا چې تاسو له پیغامونو وخت ونه نیسم، بیا هم راځو تاسو پیغامونو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جمعه خان هم درته د زابل ولایت د قلاشار رسیدل پي زموږ تاسو قلیوالي شورا دی یا د هنر شورا د نشي جوړوي دا شي په غنی کې تر او پرمختګ کړی چې د تاسو په ټولنې لپاره یو پاک شفاف او ښه ټولنې راوځي. موږ غواړو چې باید ټول کلیوال او مشران په ولایتو په سطحه دغې خلکو ته رایه ورکړي چې هغه د حق وي نه پناړ. دغه زموږ تاسو په حق باید سترګې پټې نه کړي. هر یو ته مې دغه خواهش دی چې یو ښه توجه شزیار به شور لارو آشکار کار کنن که کیجی باید مشت پیکر کو کار و اصلی کار تو اسفارو و دی خاطر بیا باید مشت هستو نه کمی پیشتی چیز مجو یواتا راستی نسی میدی تاغیر لگی شد زایی که با اولگی ایفی که منگا سرنگا انتخاب شد انتخابو یعنی که زوانی زوان تا بیدور کو زوان دی هر جنس لری زوان مرد اطولنی دا ناتر دی زوان دی انرژی دا زوان تالی مفتاوی که هر چی که باید مکه زوان شخصت رای ورکو یو دا شخصت رای ورکو چاگز مستاسو ده هواد ده کلی ده وطن ده ولایت ده ولسوالی پرگچه تمام سی نور مو وقت نیسم ازادی رایو دی تل کامیابی بی تل دی زنده باد بی اشربانی و ازدار سخمو تبا خوش که چطول افغانستان تن نظر ورکو او مستاسو که دا جنگ و جگلو چخا اوش گولی او پاتی اثر لولی بی نور امتیز وکنه و سلام زنده باد بران افغانستان
السلام علیکم زه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د ما پیغام دا ده د افغانستان هیئت چې سعودي ته ځي دغه د ما له هیئت نه غوښتنه ده چې د سعودي کې چې کوم مزدوران دي کوم خلک چې هلته افغانان دي یو هغه په پاکستاني پاسپورټو تللي هغه پاکستاني پاسپورټو وخت پوره ده هغه اوس نه نوي کوي خلکو په خپلو پیسو ځان ته کار پیدا کړی ده هغه کار دې د خلکو نه خرابوي هغه کار دې ورته جوړ کړي د افغانانو افغاني پاسپورټونه دې ورته برابر کړي دغه د ما غوښتنه ده له افغاني هیئت نه په دغه دې ډېر هغه وکړي چې دلته خلک ټول بېکاره دي هغه یو څورو نفره هغهلته په کار دي هغه هم بېکاره چې بېکاره سیاسي به خالي په افغانستان کې دغه د ما غوښتنه ده د ما غوښتنه باید چې تر غوږو یې ورورسوئ نور هم په مخه کړه
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو سلامه د زما څومره پیغام دی چې تاسو ته پرېږدم زه غواړم چې دا زما شماره یا رئیس جمهور غني ته یا جبار قهرمان ته ورسوئ د هرې لارې چې وي او د راډیو له لارې نه زه ډېرې ښې تجربې لرم جنګونه ما ډېر کړي دي د امنیت په واسطه کې په د هلمند کې چې وینه بهېږي په کندوز کې چې وینه بهېږي د افغانستان په هر ګوټ کې وینه بهېږي نو زه غواړم چې څنګه سوه سوه کړمه کرایشن انشاءالله کلاس کې مې شته د هرې طریقه چې وي باید تاسو یو وروسوئ چې زه ورسوه ووینم دا خو په دې کې به تاسو هم شریک اوسه کې ملت تباه شو خدای من
السلام علیکم لال باچا هم د لغمان نه زنګ وهلی زما له ولسمشر اشرف غنی او ډېرو لوړ ټولو چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند جنګ ته ډېره توجه وکړي هغه ځکه چې هلمند کې ډېر ناورین روان دی وسلام
السلام علیکم زه مؤمن د غزنی ولایت یم کور د لوړګي نه تاسو سره په تماس کې یم د اشرف غنی ته موږ چې کوم 15 روپۍ په کرټ کې دای ستنوي د ملت ته کوم هغه ورسوله دا 15 روپۍ خو باید چې د ستنې وای باید ملت ته خو یوه ګټه رسولې وای یا د ټلیفوني د ارزښت هغه ښه نږدې ارزانه کړی وای چې مثال اوس په 2-3 روپۍ د هلته باید په 1 روپۍ سوی وای نو دا کومه ګټه موږ ملت ته د مسلمانانو ته سوله چې خالق او بادشاه خو ملت ته ګټه رسوي دا خو ګټه نه سو دا خو سراسر د ملت دپاره تاوان سه باید په دې باندې له غور وغواړي چې هر سړي 30 روپۍ کټ کوي نو دا خو بېرته هېڅ پانګه هېڅ شی موږ ته نه رسېږي باید ملت خو لږ ارزانه کړي وسلام
السلام علیکم د بیسي دوو سړی نه فوجین خاکسر خبرې کوم د ازرایل رسنه موږ جدي وختونه کوو چې دغه برېښنایي تذکرې دي زرته زره په ټول افغانستان باندې وویشل کړي او ټول افغانانو ته دې ورکړل شي د دغې سره د څومره فساد د جنګ د جدل د اداري فساد د ټولو مشکلاتونه به سل په سلو کښې خو نه په سلو کښې به 90% زه دا ټول ولس ته اطمینان ورکړم چې د برېښنایي تذکرو سره په سلو کښې 90% به دا ټوله بدامني ټول مشکلات اداري فساد دا به ټول حل شي
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل یو خبره چې هیره منشي د اوریدونکو پیغامونو کې دا هم ول د اورزګان ولایت نه چې تاسو کا ازادۍ رادیو دلته کم خبريال را معرفي کی زموږ همکار شریف الله شرافت نوې په اورزګان ولایت کې مقرر شوی دی او ان شاء الله ورسته تر دې به د اورزګان ولایت کومې سوندې شوي هغه به د راپورونو په خراپورونو او خبرونو کې تر خلکو او چارواکو پورې رسوي ان شاء الله تاسو ډاډه اوسئ تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو پتلو تلو کې هغه څه چې په دغه پرونه کې تاسو د اوریدونکو پیغامونو کې واوریدل دا د اوریدونکو خپل نظرونه دي او د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خو رسولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گرانو اوریدونکو د یکشنبه ورځ چې د لړم یا د عقرب نهمه ده چې د اکتوبر درشمه کیږي په اروپا کې د وخت له بدلېدو سره سم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په 0.15 او متوسط موج 2.9 همداراز په لنډو موجو 9.0 10.9 12.0 15 12.1 کلو هرتز او همداراز په 15.4 او 25 مترو واورئ.